دارنګه دی یکشن به پورس په دې جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 2000 زیاتو خود.
د مازیګر 4:00 او 13 دقیقې دی قدر منوریدونکو شیبه ورسته 25 دقیقې ځانګړی بحث پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په وروستۍ ترافیکي پیښو کې شاوخوا 20 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ ویلي چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د بدخشان سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند په یو پیغام کې ویلي د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. دا وزارت وایي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي او له چارواکو سره به یې کتنې وکړي. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي او د سویس ولسمشر وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. ویولا امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو په مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال بچي نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي په اوکراین کې د څه باندې 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ومومي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې الور لوړ زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داس حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 20مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داس حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی نه دی. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د ولسمشر د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف تیره دوشنبه ویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا 3 اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې خو طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ او غوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو تروزو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
سلامونه نیکی هلی دی بحث غږنوالو او درنګ ټولو درنو اوریدونکو ته. کا بحث لدین په پیل کې چې په طالبانو باندې سفر باندې زونه او وی نوم په تور لیست کې او د لا تور لیست نه وځي او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. نو که په دې موضوع باندې په اړه باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله ده، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري، او تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره یې تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي، او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلک یې یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې سي نور هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني، او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی. همدا وجه ده.
ډېره مننه جنبا صاحب. تاسو او ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله، او اوس په ایران کې د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل شوی نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
سلام خبرې ته تاسو باندې سره او ټول هغه څه چې موږ غواړو. دا د دې خلک څنګه څه شي طالبان یو ډول ده، طالبان او داخلي ما هیله دا ده چې همیشه په دې څنګهارو کې طالبان داخلي کورنۍ افغاني مطلب نه لري، لکه چې هیوادونه خو خپل موخه ته ګوري، خپل منافع ته ګوري، هغه تعامل کوي د پښتو چلند کوي، دوی وضعیت ښه دي، او دغه تعاملات عمدتا د خپلو منافعو ته خپلو منافعو ته کتو
بل جنرال صاحب کې ځای ته تغیر ورکړي چې ستاسو د اواز کیفیت ډیر خراب دی، که ګوشه کوي کاروي هغه استکه ممکن اواز مې یو څه سم شي.
اواز به ښایي ګوشه څنګه
لري؟ مهرباني وکړئ.
اوس نه راځنګ دی؟
اوس ډیر صفه سمنن.
ما دا ویلی چې اول خو مې سلام وکړ تاسو ته خغلی اندر ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ اوري. بېل شکه چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ما داسې یوه هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ور سره تامینوي، که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادونه چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی یا وزیران چې دي ونه پېږم چارواکي دي، طبعاً چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي، او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهېږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا اوس چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته، هلته هغه د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی. طبعا چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي نظامی او اقتصادی موخو ته پکتو دوی سره په تعاملاتو کې او دې تعاملاتو ته پکتو خپل هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي خپل اقتصادي نفوذ ته پکتو ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته همداشان د افغانستان د طریقې دی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان له طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې دا روسیا کې تدیر زیات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوا کوم ګواښ د بهر نه هغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګرې ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول په افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیا خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره ښکیل ده لکه چین لکه ایران لکه نور هیوادونه چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومومي سره له دې چې خپله روسیا اوسمهال په یو لوی کړکیچ کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې ښکیل ده خو بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د مدیریت د مدیریت څخه ونوزي او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله ډیر مننه اندر صاحب. ښاغلی جنباز د سیمه ایزو سیالیو یادونه وکړه که طالبان دغه سی په سیمه ایزو سیالیو یا لویو لوبو کې ښکیل کیږي فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره که دا خبره لږ واضح کړو لږ روښانه کړو ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل یا د دوه هیل قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل او یا لا هم ډیر واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی کاغه د $30 میلیون په شکل باندې کاغه د یوې د کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوا باندې دا خبره اوس ډیره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاري کی او په سیمه کې وداسي ګډوډي را جوړ نه کی ځکه چې ډلې ګډوډي جوړول شي نظامونه ګډوډي نه شي جوړول ځکه نظامونه مسولیت ته مخکې وې طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغه چیلنج یا له دغه ننګونې نه چې طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معارف وزیر دی ګوره او د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. فکر فکر وکړه معمولا دغه سفارمونه یا دغه غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورته یې خوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا دی قاضی القضات تاسو په ریکلی تاسو علوم او اهمیت مو ګورئ چې دوی کلی څه دي هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو پسې تړلی هغه لسره په دې اهمیت ورته قائل نه دی هغه وایي د عصري علوم دي د دیني علومو په ضمن یا په بغل کې اوسي مستقل دي هم نه ځکه دا عصري علوم او هغه ته بېخي د اهمیت ښکاري د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي په دا درې کاله کې ښه دغه تعلیمي بحران ته څنګه مدیریت کولای شي که دا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي دغه درې کاله ستا کومه ضیا ورکړې ده یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسولی دا څنګه تلافي کولای شي یعنی هېڅ ممکن نه تلافي زه بېرته اصلي خبرې ته راګرځم چې زما خبرې اوږدې نه شي له طالب به په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه څه وي د طالب چې به څوک زده هلته څه کي ما درته وویل چې په فورمونو کې خلک په همدغسې فورمونو په همدغسې غونډو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي دی به څه شی راوړي افغانستان ته ځکه دی خو په دې په دغو زده کړو باندې قایل نه دی او له ده سره په مدرسه باندې هلته څوک غږېږي نن نه په مدرسه باندې ورسره بحث کوي دغسې کنفرانسونه دغسې غونډو ته بلنې رابلنې دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دي ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه تایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي نور معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دی دوی ورغواړي هلته د په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغسې فورمونو کې د ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني او نمونه د دې د لتور لیست نه باسي دا معمول یوه او د طبي خبره ده چې طالب په یوه جدي هڅه کې دی چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کور باوجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یېل کړي دي خلک د رایو د دې حق نه لري او اسلامي امارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راجوي شي او یو نفر یو مرموز انسان دغه وټاکي امیر وټاکي او دوی ورسره بیعت وکړي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا په دې سړي بیعت کوي که یو نه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار دی او هم په هغه دنیا باندې یو باغیان دی تاسو به هغه د محمد دغه خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کولو په خلو باندې غږ کولو وسوال دا ټول مخالفت دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغسې مخالفتونه وکړي نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره د نړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کړي داسې فرصت چې دوی ته یې تاوان ونیسي که نورو ته یې ګټه وي که نه وي خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته یې تاوان ونیسي او وروستۍ دغه ته خبرې ته راځم که طالبان په دغسې لوبو کې پسې ښکېل کېږي چې یو د بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بله هم بدبختي راوړي جګړه به راوړي ځکه نیابتي ډلې همدغسې دي چې هغه یوه نیابتي ډله چې ختمېږي د هغې په پای کې بله جګړه راځي د بل نیابتي ډلې په پای کې بله جګړه راځي دوی به جګړه افغانستان ته راوړي بله دغه به یې نه وي
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دی او له دوی سره تعامل لري د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټول ګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي جانبر صاحب آواز می آوری؟
بله، غږ نشتا؟
و اوس مهربانی وکړئ ستاسو آواز اوس راځي.
بله، دغه سی او دوه مخې چلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. د یو خوا دې نه غواړي چې هغه ټول سیاسي بار د یوې ډلې تپلې چې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم ندی سره دی چې پاکستان خو په دې کې کامل مشکل دی ولنګو که هر څومره ځان لری کی او د نمایان کې چې ګویا ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکېل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کولو د تجهیزول تمویلول یې انګېزه ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. یعنې دغسې یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټولې دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او هماغه چې تاسو وفرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډارېږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څومره د مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خو خپل کوم ګډون دي کې منتفي کړی دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاس و، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان پاکستان کې ډلې ټپلې، یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی. او بله تاسو خپل حتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پي دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لرې کړو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ ده د پاکستان نن سبا چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته په کې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و، په اسلام آباد و، په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاورو کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کته کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې دا په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل. دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. او په کار ده چې د دوی د خواه مدیریت کې دی. یعنې دغه دوه مخې سیاست د دوی دوه مخې چلند هماغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی، تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته. بله،
مهربانی. مننه. اندر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا تازه ویلي دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اغیزناکه وسیله ده؟
نه طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشه یي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو مخکې هغه تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړ دي هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشه یي توکو په قاچاقو کې پمدې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت په مهال باندې د کندهار او هلمند په دغه سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې په دې دغه په بارامچې ته بخنه ولم په بارامچې باندې الکه دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشه یي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای چې مخکې ما اساس ایښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې لاوده د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه اړه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي د خلکو باورونه راکم کی او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی طالب د تاسې نجات د تاسې ژغورون کړي او هلته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډېره دغه وه واضحه وه مخکې هم سوي وه چې دلته دا سیمه نه امن کول غواړي او دا سیمه نه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې د دې په خلاف باندې ونه کوي. همدغه قاچاقي کوم مواد مخدرې په هر څه کې چې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه ونه کوي کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کوي اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیات سي حالت ته چې د باور کوي و هغه درو چې د افغان ملت ته ویلي دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې درو وړي هغه کوي او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کېږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، په عین وخت کې د سه هم قیدوی چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولای شي د نن په کې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي هموغه نه دوی جهان بینی زیاتیږي او هموغه نه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي د نن په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دې کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نیم او زه خاینانو هم نیم چې دا هیوادونه
یعنی څنګه انتظار لري د یو شبه نظامی دلی نه
چې
په ماهیت په هیڅ ضرورت ترجیح نه ورکوي او داسې انتظارات لري.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له آزادی رادیو واورید میلمانه و د ملي امنیت چورا.